سیسه می عباس مننه تاسو ستړي مشي پوره اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې صد د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي خبریږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې به واوري چې شای نن د افغانستان ولسمشر د ازبکستان د جمهور رئیس د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. خو لومړی خبرونه، افغان ولسمشر د ازبکستان د جمهور رئیس پر مړینې خواشینی وښوده. د پکتیا پر جانخیل ولسوالۍ د افغان ځواکونو عملیات دوام لري او د روسیې او جاپان مشرانو د دواړو هیوادو د اختلافاتو د پای ته رسیدو لپاره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف په مړینه خواشینی څرګنده کړه او د ازبکستان خلکو او د کریموف کورنۍ ته تسلیت ووایه. د ازبکستان دولتي تلویزیون پرون ماښام د دې هیواد د اوږدې مودې د ولسمشر اسلام کریموف د مړینې خبر ورکړ. ویل کېږي چې نوموړی د مغزي سکتې له کبله وفات شوی دی. دا خبر ورکړل شوی چې نن شای ولسمشر اشرف غنی د کریموف د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جانخیلو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د جمعې د ورځې په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي چې پکې د حقاني شبکې یو قومندان هم شامل دی. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې پر جانخیلو ولسوالۍ ائتلافي ځواکونو د وسلوالو پر اهدافو هوایي بریدونه کړي.
تیر ورځ او نن ورځ په جانخیلو ولسوالۍ د ائتلافي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه تر سره شوي دي. تیر ورځ په دې بریدونو کې د وسلوالو طالبانو دولس تنه وژل شوي او همداراز نن هم شپږ تنه په دې هوایي عملیاتو کې وژل شوي. په دې شپږ تنو کې د حقاني شبکې یو قومندان د متقی په نامه هم شامل دی.
د پکتیا د والی بیان زیاته کړه چې دوی لا هم ولسوالۍ ته په غزیدلې لویه لاره کې د ښودل شویو ماینونو په شنډولو بخت دي او هیله مند دي چې ډیر ژر به دا لاره له ماینونو پاکه او امنیتي ځواکونه به ولسوالۍ ته داخل شي. د پکتیا د جانخیلو ولسوالۍ له تیرو دوو اونیو راهیسې د دولت مخالفه وسلوالو لاسته لوېدلې. روسیا وایي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له سر ریاسم سره په دې سلا شوی دی چې په روان کال کې به د لانجمونو ټاپوګانو پر سر د کړکیچ د ختمولو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د توکیو او ماسکو اړیکې د کوریل ټاپوګانو پر سر د لانجې له کبله له لسیزو راهیسې خراب دي. د ټاپوګان د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې وبخښي د لومړۍ نړیوالې جګړې په پای کې پخوانی شوروي لاندې کړي وو. د دې ټاپوګانو پر سر د ناندرو له کبله روسیا او جاپان تر اوسه خپلو کې د سولې تړون نه دی لاسلیک کړی څو په رسمي توګه جګړه پای ته ورسي چې دې مسلې ته دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې ته خنډونه جوړ کړي دي. د ولادیوستوک په ښار کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر پرونې لیدنې وروسته د جاپان سریاعظم شینزو آبی وویل د سولې د تړون په اړه موږ دواړو ژور بحث وکړ. د شینزو آبی په وینا دا اوس روښانه شوي چې د نوې لارې له مخې په دې خبرو اترو کې څنګه پرمختګ کېدای شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي پوتین او آبی پر دې سلا شول چې د دواړو لوریو چارواکي به د یو تړون پر مسودې خپل کار ته ادامه ورکوي او د دواړو هیوادونو مشران به بیا پر دې مسودې تر ډسمبر په میاشت کې چې پوتین جاپان ته ځي غور وکړي. جرمني د ترکیې د قهر د کمیدو لپاره یو ګام واخیست. ترکان پر دې غوسه دي چې د جرمني پارلمان ویلي دي چې عثماني ترکیه د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال ارمنیان په ډله ییزه توګه وشلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر او د دې هیواد نورو چارواکو د پارلمان رایې اچونې ته په اشاره وویل که څه هم دا د پارلمان نظر دی خو له قانوني پلوه دا پریکړه حتمي نه ده چې پلي کې شي. ترکیه دا مني چې ګڼ ارمني مسیحیان د جګړې پر مهال د عثمانیانو له لوري وشل شوي دي خو دا تور ردوي چې د دې ارمنیانو د وژلو پلان جوړ شوی و یا هغوی قصدن یو ځای وشل شوي دي. د جرمني د ولسی جرګې د پریکړې په ځواب کې انخري د جرمني د پارلمان د غړو مخه ونیوله چې غوښتلې د ترکیې په انجرلیک کې اډې کې د 250 جرمني سرتیرو لیدنه وکړي. د جرمني د پارلمان یو شمېر کسانو چې پکې د حاکم ګوند غړي هم شامل دي خبرداري ورکړي که دوی ته اجازه ورنکړي چې د انجرلیک اډې ته ورشي نو دوی به فشار راوړي چې جرمني ځواکونه له ترکیې څخه ووځي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په شمال کې تندر او سیلابونو لشتر لټه څلور کسان وشلې دي. ایرانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې سیلابونو د ګلستان په ولایت کې د یوې کورنۍ درې غړي چې مور پلار او یو ماشوم پکې شامل ول له ځان سره وړي دي. په همدې سیمه کې د تندر د غورځېدو په یوه پیښه کې یو اویا کلن سړی چې له کلي بهر په کار بوخت و وشل شوی دی. ایرانی چارواکو ویلي د ګلستان ولایت جنو برخو ته تللې لارې هم د سیلابونو له کبله تړل شوي دي. د ایران له مازندران څخه هم په ورکړل شویو راپورونو کې ویل شوي دي چې دغلته په ساعت کې د 130 کیلومتر په سرعت تیز باد د برېښنا مزي پرې کړي دي او د امول په ښار کې د 900 کورونو چتونو ته زیان رسولی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشره فدریکا موګیرینی وایي د اوکراین په ختیځ کې اوربند مراتی شي. دغلته له 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې تر 9500 زیات کسان وژل شوي دي. د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر غونډې وروسته موګیرینی وویل هیله لري چې دا وضعیت به نه یوازې د نوي تعلیمي کال د پیل په خاطر داسې وي بلکې په همدې توګه به دا اوربند دوام وکړي. د اوکراین په اړه د تماس وی درې اړخیزې ډلې چې پکې اوکراین، روسیا او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان شامل دي تیر اونۍ د سپتمبر په لومړۍ نیټه دغلته د نوي تعلیمي کال له پیل سره په یو وخت د اوربند یو موافقه رامنځته کړه. په 2015 کال کې د اوربند ورته موافقه شوې وه چې تر بې اونۍ یې کم دوام وکړ. د خبرونو پای. اسد جرړو په منځنۍ چپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري.
Вообще я считаю, что если в Афганистане будет мир, я за то, чтобы была полная демилитаризация. Я сторонник этого.
دا د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف د نږدې څلور کاله مخکې ژغ دی چې وایي د حقیقت دی که په افغانستان کې سوله ټینګه شي زه به د ټولې منځنۍ آسیا د بې وسلې کېدو ملاتړ وکړم. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې اوس به څوک د ازبکستان ولسمشر شي. د کریموف له پخواني سیاسي ژوند او هلو ځلو مو هم خبرو. په افغانستان کې مو له اداري فساد سره د چارواکو له نوې ژمنې خبرو. له اداري فساد سره په کونړ کې هم شکایتونه شته.
مرکزی دولت باندې غږ کوم چې په کونړ کې د فساد د ریښو د وستلو لپاره جدي اقدام وکړي. په کونړ کې ډیر خلک دغه فساد څخه رنګ جوړي.
د جرمني سریاسه می امر کړی چې هغه کډوال ژر له جرمني وباسي چې د پناه غوښتن لیکونه نه دی منل شوی. په دې کې افغانان هم شامل دي. د ازادي راډیو په خبرونه کې ستاسو تازه را رسیدلې سیمې سنلولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف په مړینه خواشینی وشوده او د ازبکستان خلکو او د کریموف کورنۍ ته تسلیت وایه. له ارګ څخه یوې خبرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غنی له خولې ویلي اسلام کریموف په تیرو دوو لسیزو کې د ازبکستان د ولسمشر په توګه د خپل هیواد خلکو ته ډیر خدمات ترسره کړي او باور لرم چې د ازبکستان خلک به د خپل ولسمشر خدمتونه او لاسته راوړنې په یاد ولري. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د کریموف رول نه یوازې له افغانستان سره په دوه اړخیزو اړیکو کې بلکې د سیمه ییزو اړیکو په پراختیا کې هم د پام وړ و. د اسوسییټیډ پریس خبری اژانس په حواله البته دغه اژانس د افغان چارواکو په حواله ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی به نن د اسلام کریموف د تدفین په مراسمو کې ګډون وکړي. خپله د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دی ویل شوي، خو یو افغان چارواکی ازادي راډیو ته هم دا خبره تایید کړې ده. د ازبکستان دولتي تلویزیون تیر ماسخوتن د ولسمشر کریموف د مړینې اعلان وکړ. کریموف تور زمخ کې مغزي ساکته کړې وه که څه هم له ازبکستان څخه په ورکل شویو راپورونو کې لا د مخه د نوموړي د مړینې خبر ورکل شوی و، خو د دې هیواد چارواکو پرون ماښام په رسمي توګه تایید کړه چې کریموف مړ شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور له اجمل انڅخه
د ازبکستان دولتي تلویزیون لخوا د دې هیواد د کابینې او پارلمان هغه اعلامیه خبره شو چې پکې کریموف ستر تاریخي شخصیت بلل شوی. د تلویزیون ویاندوی ویل چې کریموف د مخم پاتنیم وجو مړ شوی. د دې هیواد د دولتي تلویزیون د خبرونو وړاندې کوونکې د ازبکستان د پارلمان او د دې هیواد د وزیرانو د شورا د اعلامیه په یو برخه کې داسې ویل:
مملکتمزنین برنچی پریزیدنت
زموږ د هیواد لومړی ولسمشر اسلام کریموف په حقیقت کې یو ستر تاریخي شخصیت و. اسلام کریموف په خپل اراده او زړورتیا زموږ د جمهوریت خپلواکي ترلاسه کړه او د پرمختګ پر لارې برابر کړ چې د پام وړ بریا وی لرلې
قولګه کړت.
د ازبکستان دولتي تلویزیون همدارنګ ول چې د کریموف د تدفین مراسم به د شنبه په ورځ د نوموړي د زوکړې په خار سمرقند کې ترسره شي. د ازبکستان صدر اعظم شوکت میرزایف د کریموف د تدفین د مراسمو د تنظیم د کمیسون مشر ټاکل شوی. کریموف کوم څرګند ځایناستی نه لري. دا هم څرګند نه ده چې د محل د منځنۍ اسیا د 9 میلیونه نفوس لرونکو د هیواد رهبری د چا پر غاړه ده. د ازبکستان د اساسي قانون لمخې کچيري ولسمشر نشي کولای چې خپل دنده پر مخ یوسي، نو د دې هیواد د پارلمان د مشرانو د جرګې رئیس به د درې میاشتو لپاره د ولسمشر چارې سمبالوي. دا مهال د ازبکستان د مشرانو جرګې رئیس نعمت الله یلداشیف ته چې د 2015 میلادي کال راهیسې پر دې دنده کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یلداشیف سره خواخوږي ښودلې ده او د کریموف مړینې یې ازبکستان ته لویه ضایعه بللې. له بلې خوا ویل کېږي چې په سمرقند ښار کې د پراخو مراسمو لپاره چمتووالی روان دی. امنیتي چارواکو ازادۍ راډیو ازبکستان ته ویلي میرزایف چې ګمان کېږي د کریموف ځایناستی به وي سمرقند ته سفر کړی. د کریموف په نشټوالي کې میرزایف د اګست په 1 نیټه په تاشکند کې د ازبکستان د خپلواکۍ د ورځې په لمانځلو کې برخه اخیستې وه. ولکېږي چې د کریموف د تدفین په مراسمو کې به د پخواني شوروي د هیوادونو او نور نړۍ یو شمېر مشران برخه واخلي. د روسیې د صدر اعظم ویاند ویلي چې دیمیتری میدویډف په دې مراسمو کې د روسیې د هیات مشري وکړي. ریپورټونه وایي چې قزاق، قرغیز او بلاروسی صدر اعظمان به هم د کریموف د تدفین په مراسمو کې د ګډون لپاره ازبکستان ته ولاړ شي. یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به هم د کریموف په جنازه کې ګډون وکړي. د ازبکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د اوږدې مودې د ولسمشر د مړینې رسمي اعلان وروسته لاغې وکړ چې ترې مخکې د ترکیه او ایران د چارواکو په شمول د نړۍ یو شمېر مشرانو د اسلام کریموف په مړینه خواشونی ښودلې وه. د کریموف لور ویلي چې پلار یې مغزي سکته کړې. نوموړی د اګست له نمایي څخه په عام محضر کې نه و لیدل شوی.
بیا هم د ازبکستان د ولسمشر په اړه د اسلام کریموف له ژوند او سیاسي هلو ځلو مو فریبا ظاهر خبروي.
اسلام کریموف یو وخت د ازبکستان د کمونست ګوند مشر و. د واکمنۍ تر ډیره پر یو خطرناک امنیتي سیستم ولاړ و چې د بشري حقونو په سرغړونې او د ولسمشرۍ لپاره په پرله پسې ډول د صلاحیتونو په ډیرېدو تورن و. اسلام کریموف په هغه واد کې واکمنی کړې چې په سیستماتیک ډول د سیاسي مخالفینو په ځپلو، د پومبې په کشتونو کې په جبري کار او د امنیتي قواو او پولیسو لخوا په پرله پسې ځورونې شهرت ترلود. د کریموف مرګ ازبکستان له یوې نامعلومې راتلونکې سره مخامخ کړ. په هغه واد کې د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته یوازې یو کس مشري کړې وه، یو کاملا تړلی هیواد چې د هیڅ ډول ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت تجربه نه لري. اسلام کریموف په 1988 کال کې په سمرقند کې وزیږید او د اقتصاد په برخه کې تحصیل کړی و. د سیاسي ژوند لارې په 1990 کال کې هغه مهال بدل سو چې د ازبک سوسیالیست جمهوریت د کمونیست ګوند مشر سو. دی په 1990 کال کې هغه مهال چې لا هم دغه هیواد د پخواني شوروي اتحاد یو برخه وه د ازبکستان مشر سو او څه باندې 2 لسیزې په واک کې پاتې سو. کریموف ویلی وو که سبا ما وټاکی زه به اړ یم چې د پارلمان د منحل کېدو حق ولرم او اصلي پریکړه کوونکی به زه خپل واوسم. اسلام کریموف د 1991 کال د اگست پر 1 د ازبکستان خپلواکي اعلان کړه او تر هغه وروسته د ازبکستان د ولسمشري لومړني انتخابات وګټل. تر دې وروسته د 25 کلونو په موده کې چې هر ځلې انتخابات ګټلې، په هغه ورځ به د دغه ته نوي پسلو کې ګټلې رایې د لویدیځ لخوا رد کېدلې او انتخابات به نه آزاد او نه عادلانه ګڼل کېدل. دوی دورې انتخابات چې کریموف ګټلی وو د ازبکستان د اساسي قانون له هغې مادې سره په ښکاره ټکر کې وی چې له مخې یې یو کس تر 2 ځله ډیر نه سي انتخابېدلی. اسلام کریموف تورن و چې د اسلامي توندلارۍ د ګواښ په پلمه یې ظالمانه امنیتي اقدامات کړي وو. هغه په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته د ازبکستان له موقعیت څخه په استفادې له واشنګټن سره اړیکې ټینګې کړې او امریکا به د دوی له خاورې څخه په افغانستان کې د القاعده او طالبانو په وړاندې عملیات کول. د بشری حقوقو فعالان متحده ایالات تورنوي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه د ترانزیتي امتیازونو په بدل کې د کریموف پر ظلمونو سترګې پټې کړې دي، خو واشنگټن دغه تورونه ردوي. اسلام کریموف دوی لونې لري، ګلنارا او لولا کریموا. چې ډیری کسان هغوی په ازبکستان کې له حاکم سیستم څخه په ناسمه کار اخیستنه تورنوي. دغه دوی خوندې په 2011 کال کې د سویسی مجلې بیلان لخوا د نړۍ له 300 تر ټولو شتمنو کسانو څخه وبلل سوې. ګلنارا چې ډېر شمېر هغې ته د پلار د احتمالي ځایناستې په سترګه ګوري له 2014 کال راهیسې په عام ماستر کې نه ده لیدل سوی. پر هغې تور دی چې د فساد په یوه لویه قضیه کې ښکېله وه. د ازبکستان په اساسي قانون کې راغلی چې که ولسمشر د خپلې دندې پر مخ وړلو وړتیا ونه لري نو د هغې وه د پارلمان د مشرانو جرګې رئیس به د دریو میاشتو لپاره مشري کوي، خو د اوږدمهاله مشري لپاره د هغې هیواد په لست کې اوسمهال د دریو کسانو نومونه اخیستل کېږي. د ازبکستان صدراعظم شوکت میرزایف، د مالیه وزیر رستم عظیموف او د غیواد د ملي امنیت کمیټې مشر رستم عنایتوف د احتمالي ځایناستې بلل کېږي. دا به وروسته معلومه سي چې هغه سیاسي خلا چې د اسلام کریموف په مړینې سره په ازبکستان کې رامنځته سوی څوک ډکوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسمشر د کابل په خواجه روار سیمه کې پرون د استوګنې ته اتاو یا بلاکونو بشپړه شوې پروژه پرانسته. په دې بلاکونو کې تر 2100 ډېر اپارتمانونه دي. د خواجه روار ته بلاکونو د پرانستلو په وخت ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې له اداري فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. جزئیات له کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرته له دې چې د چا یا کومې مشخصې ډلې نوم واخلي وایي دولتي عواید باید د یوې مشخصې ډلې په لاس ور نشي چې اصلاحاتو سره مخالف دي. ښاغلي غنی د جمعې په ورځ د کابل د خواجه رواش د هستوګنې د بلاکونو د پروژې پرانیستې پر مهال وویل چې یو شمېر کسانو خپل عواید له لاسه ورکړي او په همدې دلیل په بېلابېلو نومونو غږ اوچتوي. ولسمشر غنی په ټینګار سره وویل که چیرې له فساد سره مبارزه د زان په بای هم تمامیږي د غلارې تبه دوام ورکړي.
ایجای خلک دیګس کاواید
دلته یو بیل کړی د خباید اواید دی وي محدودې ډلې پلاس ور نشي چې ټول ورځ د اصلاحاتو فحش ور کوي. دا اواید باید د افغانستان خلکو ته پلاس ور شي. صوبات د ټوپک لاره نه راځي بلکې د خلکو له اعتماد نه په لاس راځي. نو په دې اساس تاسو باور ولرئ هغه کسان چې چغې وهي د دې لپاره دی چې نور د میلیارډونو ډالرو خوندان کیږي نه، خو زه د هغوی چغو ته پاملرنه نه کوم.
بچی غس از اینا متوجه ندار.
له اداري فساد سره مبارزه او د اصلاحاتو ژمنه هغه مسایل دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو تر دې وړاندې هم خلکو ته کړی دي. خو دا چې د ولسمشر غنی هدف له دغه کړی او څخه څوک دي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی اداري رئیس غلام حسین فخری څخه مبختنه وکړه. سره له دې چې خغلی فخری د دغه کسانو مشخص نمونه و نخصل، خو ویل چې په دې برخه کې یو شمېر اندېښنې را پیدا شوې دي.
اصلاحات په څارنوالۍ او قضا برخو کې راغلي دي. همدارنګه هغه اصلاحات چې د ګمرکونو په برخه کې راغلي، دا چې عدلي او قضایي مرکز جوړ شوی، دا ټول هغه مسایل دي چې یو شمېر کسان یې له ګواښونو سره متوجه کړي او امکان لري چې یو شمېر کسان تبلیغات او تخریبات ترسره کړي او له دې برخې اندېښمن دي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان سوداګر چې د خواجه رواش ښارګوټي د پرانیستو په مراسمو کې برخه اخیستې وه ټینګار وکړ که چیرې په هیواد کې د اداري سات مخاوني ولشي دوی با په بیلابلو برخو کې پنګونې وکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل سرګندونو کې ډاډ ورکړ چې له فساد سره به جدي مبارزه وشي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل نور به د حقو کسانو اواز ته غوږ ونه نیسي چې عواید د فساد له لارې وو او اوس یې دا عواید کم شوي. بیا هم د اداري فساد په اړه د کونړ اوسیدونکو وایي په ادارو کې شته فساد په هیواد کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ ډېر مشکلات پیدا کړي دي. خو د کونړ والی وایي چې یوازې د خولې په خبرو په فساد کې ککړ کسان نه پیژندل کیږي، بلکې خلک دې ورته یو ثبوت راوړي چې دوی یاد کسان یا اشخاص ونیسي او حساب ورسره وکړي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ اوسیدونکو وایي په دولتي ادارو کې د ضوابطو پر ځای د رشوت، خپلوی پالنې، زور او واسطو ډیر تکړه کسان لیدارو لري ساتلی او همدا لري والدې چې د دولت او ولس ترمنځ فاصله زیاتی کړي. چې ورسره امنیتی او نور ستونزې زیګیدلې دي.
زمانم احسان الله احساس دې د صدابات د خار اوسیدونکو په ګڼ شمیر ادارو کې فساد شته دی، او په کم اندازه نه، په لوی کچا فساد شته دی، په هر برخه کې شته دی. د مرکزی دولت باندې غږ کوم چې په کونړ کې د فساد د ریښو د وستلو لپاره جدي اقدام وکړي. په کونړ کې ډیر خلک دغه فساد څخه رنګ جوړي، دلته په مختلفو بڼو باندې هغه د مستحق خلکو حق خوړل کیږي.
خانجی لپاره یو اداره کې فساد شته، سی یو اداره باندې چې هغه د فساد نه خالی،
حق دی وکیږي. مستحق یو کس چې راشي په خپل بس او چوکۍ باندې، خو ولې د فساد او د پیسو او د رشوت په مقابل کې نور خلک ګمارل کیږي؟ د دې بیلګې په کونړ کې مشته، په نور افغانستان کې مشته.
دوی وایي فساد ته زیاته زمینه وکیلانو او په وزارتونو کې ناستو مسولینو برابره کړی ده،
او د فساد زمینه ټول زمونږ وکیلانو ورته برابره کړل. چې هغه کسان چې پاسی چارواکي دغه ول واسطه او کرای ولی په زمونږ باندې مقرر کړي، او زما د وکیلانو هم دا غوښتنه ده چې چا د واسطه کړي دغه سړي د پاره واسطه او چې هغه مستحق دغه ادارې د پاره، او اخل سړی او د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې د پاسدینو په وړاندې جدي مبارزه وکړي، او خاص کر په کونړ کې موږ سره په هر ټیم کې موږ سره ولاړې همکاري وسره.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی محمد هم مني چې په اداري فساد کې ځنی وکیلان لاس لري.
نو فساد شتون لري، فساد شته. نو فساد ته زمين سازي چې ده دا خلکو چې راکې مثال زمين سازي ورته کوي، هغه به دخل خلکو چارواک عام د ولایت په کچه باندې او عام د مرکز په سطح باندې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزه هم په یو شمیر ادارو کې د فساد لشتون انکار نه کوي، خو وایي چې باید ورسره خلک د فساد په منځ وړلو کې پوره مرسته وکړي.
هر وخت متماسي جنې په مالک کې پاسو، سیا ته ما کې پاسو، په خپل ځان مالک کې پاسو، چې په پیغام ورو تر لږ چې یو سره د ټول پرد په پیدا شوه یا چې په خپل تر هغه لوي چې پلانای له سکه شو تاسو دا وړي ورته دی. په ټول کړه مبارزه لازم چې خپل خلاصه کولای چې د کوم د مخ کې نه چې د جمعه کې کې نه ولا پاسو دا اون دی کومه پاسو ته پاسو ته شریکي.
والی وای د فساد المنځوړلو تجمن دی، او د اسناد تر لاسه کولو سره به د مفسدو چارواکو خلاف اقدام کوي.
مو مسلمان یو ته دوستانو چې تاسو مخه ونیسو اصلاحات راوړو، د ولس باور تر لاسه کړو، ولې پندای نو مس ادم په هر برخه کې مشرانو سره شریک اده د وطن د پخو خاطر یادو، د خپل بچو خاطر یادو، د صلح خاطر یادو.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په دولتي ادارو کې د فساد شتون خبره کوي چې په دې ورستیو کې ولسمشر غنی له هیواد څخه د دغې ناروغۍ د لری کولو دپاره هڅې پیل کړي، خو ولسمشر وایي کله چې هم په فساد کې ککړو کسانو ته لاس ور وړي، نو سمدستي پرې د قدرت د انحصار تورونه لګول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو، البته تر اتنې مو بجو مخکې خو اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پانه راوړو چې د افغانستان پاړه څخه خبره کړې دي. احمد تکل دغه چاپي خبرونه ته کتنه کوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپل پرونی غنه کې د سیاسي چارو د کارپو احمد رشید په قلم لیکل شوی مطلب خبر کړی چې سرلیک دی د افغانستان د ساتنې لپاره حساس عملیات. په مطلب کې راغلی دی چې افغانستان د ګډوډۍ په درشل کې دی، او دلیل یې یوازې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا پیل شوی عملیات نه دي، بلکې په حکومت کې دننه بحران او د هیواد اقتصادي نزول هم ونده پکې لري. احمد رشید په خپل مطلب کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې روانو نښتو ته اشاره کوي، او لیکي چې د افغانستان یوازینی ستونزه جګړه او ناامنی نه دي، بلکې نورې ستونزې هم شته. فاینانشل ټایمز لیکي له اسلام آباد سره چې طالبانو ته پناه ورکړي، د کابل اړیکې په تر ټولو بد حالت کې دي. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د حمله پلان په پاکستان کې جوړ شوی، او لبلې خو د افغان ځواکونو د پیوړي کولو لپاره د هند هڅونې پروګرام هم پاکستان په غوسه کړی دی. خو د مطلب لیکوال احمد رشید وایي چې د ملي وحدت په حکومت کې دننه اختلافونه هم یوه لویه ستونزه ده. د مطلب لیکوال زیاتوي د دواړو مشرانو شاته بیلابیلې سیاسي ډلې ولاړې دي چې دا کار ستونزې لا زیاتوي. د لیکوال په وینا یوې سیاسي ډلې اجرایه رئیس تر فشار لاندې نیولی، او هغه ګواښ کوي چې که انتخاباتي اصلاحات عملی نشي نو له حکومت به وزي. احمد رشید لیکي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له پلویانو جوړه بل سیاسي ډله د لوی جرګې جوړېدل غواړي او وایي چې ولسمشر د کار په پیل کې د دې کار ژمنه کړې وه. د فاینانشل ټایمز مطلب زیاتوي چې د ولسمشر براک اوباما اداره تر انتخاباتو پورې د افغانستان په چارو کې د نور دخالت پروګرام نه لري او تر هغه وخته یوازې دې ته باید هیله من واوسو چې افغان حکومت سقوط ونه کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې د ناتو د مقاماتو له قوله لیکلي دي چې وایي د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه اوس هم د کمزورې مشرتابه له ستونزې سره مخامخ دي. ورځپاڼه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د ویان جنرال چارلز کلیفلن له قوله لیکي چې وایي د ژمي تیرېدو او د جګړو د موسم پیل ټولو ته دا ور زده کړل چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه له هم روزنې، تجهیز، سلام مشورو او لارښوونې ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي چې د روان کال له پیله د ناتو په ځینو غړو هیوادونو کې د افغان ځواکونو د وړتیا او چمتووالي په اړه اندېښنې په زیاتېدو شوي او ځینو چارواکو ویلي چې د څو کلونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له روزنې او تجهیز سره سره لا هم ویره شته چې په افغانستان کې د عراق پیښې تکرار او امنیتي تشه رامنځته نشي. وال ستریت ژورنال په پای کې لیکي له همدې کبله د ناتو مشرانو د روان کال په جولای میاشت کې په ورسا کې د ناتو په سرمشریزه کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت موده تمدید کړه او ولسمشر براک اوباما هم اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ډیرا امریکایي سرتیرو شمیر به هغې اندازې ته چې مخکې ویلي وو رقم نه کړي.
خبر یاست؟ سامسونګ کمپنۍ ویلي چې خپل ګلکسی نوټ او موبایل ټلیفونونه بیرته ټولوي. د کمپنۍ دا پریکړه لږ وروسته لدی وکړه چې دا ځیرک ټلیفونونه یې بازار ته وړاندې کړل. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې د جنوبي کوریا د یونهاب خبري آژانس د راپور پر اساس وویل سامسونګ وروسته لدی د نړۍ له بازارونو د خپل ګلکسی نوټ او ټلیفونونو د ټولولو پریکړه اعلان کړه چې یو شمیر ټلیفونونه یې وچاودېدل. د ګډو موبایلونو له چاودېدلو وروسته څرګنده شو چې د دغو موبایلونو بیټرۍ ستونزه لري. ګلکسی نوټ و موبایلونه دوی اونۍ مخکې بازار ته راووتل. سامسونګ هیله لرله چې دا ټلیفونونه به له آیفون و او آیفون و پلس سره مقابله وکوي چې ټاکل شوې ده دا اونۍ بازار ته راووځي. خو یونهاب خبری آژانس وایي د آیفون کمپنۍ له لوري په خپلو ګلکسی نوټ و ازمیښتونو وښودله چې بیټرۍ یې اور اخلي. سامسونګ او آیفون د نړۍ د ځیرک ټلیفونونو تر ټولو مخکشي او سره سیالي کمپنۍ دي.
ل اسمت ساروان څخه مو واوریدل د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. البته د راپورونو په برخه کې دا راپور هم لرو چې افغانستان، هندوستان او امریکا به په راتلونکو څو اونیو کې په نیویارک کې درې اړخیزه غونډه وکړي چې پر دې غونډې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وارلمخه یو ډول انتقاد هم کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اقرا عثماني لزابل علي کې اداري فساد به هغه وخت پرشتي علمن زولاړ چې حکومت کلک اقدامات وکړي. سردار اغا له کندهار بیا لي کې افغان ولسمشر د فساد په برخه کې زیات کوشش کړي. عبد الاکبر سادات لیکي د اسلام کریموف مړینه به ازبکستان نا آرام کړي. ازبکان باید واک په سولې زتوګه انتقال کړي. محمد نعیم لزابل علي کې اسلام کریموف مسلمان وو که مسلمان وو په کوم مذهب وو؟ د ازبکستان اکثریت مسلمانان دي او په ازبکستان کې حنفیان زیات. عبد الوهاب د ارغنداب په باره کې لیکي د ارغنداب د سړک د خرابېدو له امله د کندهار د فاید امیر د ریاست توجه غواړي. صابر لیکي د غزنی په اببند ولسوالي کې دا درې کاله کېږي چې ښوونځي پرانستل شوي دي خو لا هم د جماعتونو امامان تدریس ورته کوي او له پوهنتونونو فارغ کسان هم داسې ګرځي. جمال خان لیکي له کندهاره د کریموف پر مړینه سخت خواشینی شوم. شفیع الله لیلیزی له کندهاره لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه دا غوښتنه لرم چې زندانیان اعدام نکړي. عبدالهادي همت لیکي له خاص روزګانه لارې بندې دي، چارواکي دي د ستونزې ته پاملرنه وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان نه لیکي، خوشبختانه په نورستان کې اداري فساد د پخوا په نسبت اوس پای ته رسیدلی. قاری مدنی بیا د فساد د پای ته رسیدو د علت په اړه لیکي چې علت یې دا دی چې په نورستان کې امنیت بهتره شوی دی. احسان الله بارکزی له لشکرګاه لیکي، په هغو سیمو کې چې ناامنۍ دي باید ژر امنیت تامین شي، ځکه چې هوا په سړېدو ده تر څو خلک تر ژمي مخکې خپلو کورونو ته ستانه شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف پر مړینه خواشینی څرګنده کړه او د ازبکستان خلکو او د کریموف کورنۍ ته یې تسلیت ووایه. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جانخیلو د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د جمعې د ورځې په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي چې پکې د حقاني شبکې یو قومندان هم شامل دی. روسیا وایي د دې هیواد ولسمشر د جاپان له صدر اعظم سره سلا شوی دی چې په روان کال کې به د لانجمنو ټاپوګانو پر سر د کړکیچ د ختمولو لپاره وړاندیزونه چمتو کړي. د توکیو او ماسکو اړیکې د کوریل ټاپوګانو پر سر خرابې شوي دي. د جرمنی د اوبخشی جرمنی د ترکیې د قهر د کمیدو لپاره یو ګام واخیست. ترکان پر دې غوسه دي چې جرمنی پارلمان ویلی دي چې عثماني ترکیې د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال ارمنیان په ډله ییزه توګه وژلي دي، خو د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وویل له قانوني پلوه دا پریکړه حتمي نه ده چې پلی کېږي به. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد په شمال کې تیره ورځ تندر او سیلابونو لږ تر لږه څلور کسان وژلي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره وایي د اوکراین په ختیځ کې اوربند مراتیش. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرې شي. افغانستان وایي له هندوستان او امریکا سره د دوی راتلونکې درې اړخیزه غونډه له سیاسي او اقتصادي پلوه د دې هیواد په ګټه ده. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي د هند، امریکا او افغانستان ترمنځ راتلونکې درې اړخیزه غونډه بې ضرورته وبلله. پر دې موضوع نور تفصیل له اجمل انسخ.
د افغان ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی وایي هیواد یې په هر هغه درې اړخیزه یا څو اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان په ګټه وي، هغه که پر اقتصادي مسلو وي، که پر سیاسي مسلو او که په امنیتي مسلو وي، برخه اخلي. شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د افغانستان ټینګار تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ دی او د سیمه ییزې همکارۍ د رامنځته کولو لپاره دا ډول څو اړخیزې غونډې مهمې دي. ښاغلی مرتضوی زیاته کړه هغه درې اړخیزه غونډه چې ټاکل شوې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ د افغانستان، امریکا او هندوستان ترمنځ جوړه شي، هدف یې د اقتصادي او سیاسي همکاریو پراختیا ده او افغانستان یې هرکلی کوي. دا ولسمشر اشرف غنی د ویان رسیال دا څرګندونه وروسته لاغه وکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا د افغانستان، هندوستان او امریکا ترمنځ راتلونکي درې اړخیزي خبري به ضرورت وبللي. خغلی ذکریا په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل پاکستان د دې درې اړخیزي غونډې د اړتیا په اړه ډاډمن نه دی. نو وړي زیاته کړه تر کومه ځای چې د افغانستان د سولې خبره ده، پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته ژمن دی او په دې اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په څلور اړخیزو غونډو کې برخه لرلې. خو د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی وایي دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې وټاکي په کومه غونډه کې ګډون ورته ضروري او په کومه کې نه دی. خغلی مرتضوی وایي افغانستان په خپل بهرني سیاست کې یو خپلواک هیواد دی. خپل ټاکي چې کومه غونډه ضرور ده او کومه نه ده، یو بل هیواد نشي کولی چې موږ ته سیاسي نسخه ولیکي. موږ د یو خپلواک هیواد په توګه خپل لومړیتوبونه خپله ټاکو. د افغانستان، هندوستان او امریکا ترمنځ د دې درې اړخیزې غونډې د جوړېدو اعلان لومړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هند ته د خپل سفر پر مهال د تیرې سې شنبې په ورځ وکړ. که څه هم ده وویل چې د دې غونډې هدف د پاکستان منځوي کول نه دي، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې امریکا له ترهګرۍ سره په جګړه کې د پاکستان پر نیت شک لري. ټاکل شوی ده چې دا درې اړخیزه غونډه په څو راتلونکو اونیو کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې جوړه شي. دا ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخنسوري تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان، هندوستان او امریکا ترمنځ په دې درې اړخیزه غونډه کې به د ترهګرۍ پر ضد په ګډې مبارزې او اقتصادي همکاریو خبرې وشي.
د جرمني سر اعظم انګلا مرکل امر کړی چې د هغو کډوالو د ایستلو چارې دې ګړندې شي چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني د پارلمان غړیو د پنځشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل دا پریکړه جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو له زیاتېدو وروسته د اندېښنو په ځواب کې شوې ده. په همدې حال کې فرانسوي چارواکي د دې هیواد په شمال کې د کډوالو د یو کمپ د بندولو لپاره د هڅو خبر ورکوي. په دې کمپ کې د یو شمېر افغانانو په ګډون زرګونه کډوال دېره دي. تفصیل له احمد تکل.
انګلا مرکل تیر کال وروسته له هغه د خلکو او د خپل محافظه کار ګوند غړو له انتقادونو سره مخامخ شو چې نږدې 1 میلیون کډوالو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړه. میرمن مرکل د پنځشنبه په ورځ په پارلمان کې د خپل ګوند استازو ته وویل چې په جرمني کې لا هم یو زیات شمېر هغه بهرنیان دېره دي چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي او ټینګار یې وکړ چې دا کډوال باید خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دا د کډوالو په مسله کې د میرمن مرکل په دریس کې د یو څرګند بدلون په معنا ده، ځکه چې هغه لدې مخ کې پر کډوالو د هر راز محدودیت د لګولو غوښتنې رد کړې وي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په راپور کې لیکي چې انګلا مرکل د څلورم ځل لپاره په واک کې د پاتې کېدو نیت لري، نو ځکه د 215,000 کډوالو د ډیری برخې ایستل به پر دې په اوسنیو فشارونو کې کموالی راولي. په هغو کډوالو کې چې د سیاسي پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي، ډیری د مراکش، الجزایر، تونس، البانیا، کاسوو، مونتینګرو، سربیا، بوسنیا، غانا او سینګال په څیر د هیوادونو اتباع دي. رویټرز لیکي د دې کسانو غوښتنلیکونه ځکه رد شوي دي چې دوی د سوریې، عراق او افغانستان د اتباعو په څیر نه دي چې خپلو هیوادونو ته نشي ستنېدلی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس د مایزیر د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې وویل چې 21,000 کسان تیر کال او 15,000 کسان د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له دې هیواده وتلي دي. د مایزیر وویل دی غواړي چې سږ کال 10,000 نور کسان هم خپلو هیوادونو ته ستانه شي. صدراعظم انګلا مرکل د پارلمان لغړو سره په خبرو کې وویل چې د خلکو اندېښنو ته جدي پاملرنه مهمه ده. لبلې خو د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل د دې هیواد په شمال کې د کلی په نوم د کډوالو کمپ به په تدریجي ډول بند شي. په دې کمپ کې هغه زرګونه کډوال چې برتانیا ته د تلو هیله لري استوګن دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې فرانسوي چارواکو په وار وار د دې کمپ د بندولو هڅه کړې. په دې کمپ کې د چارواکو په وینا نږدې 2,000 کډوال دېره دي. په دې کمپ کې د ډیره کډوالو شمیر په وروستیو میاشتو کې په چټکۍ سره په زیاتېدو دی او د ځینو مرستندویو ټولنو د اټکل له مخې دا شمیر 100,000 ته رسیږي. په دې کډوالو کې یو زیات شمیر افغانان، سومالیایان، سودانیان او کردان دي. د کلی ښار سیمه ایزو چارواکو د روان کال په پیل کې د دې کمپ په ځینو برخو کې استوګنځایونه وران کړل څو کډوال نورو سیمو او څیرمه کمپونو ته تلو ته وهڅوي. په تیر څه کم یو کال کې له 5,000 زیات کډوال له دې کمپ څخه وتلي او د فرانسې په نورو سیمو کې د کډوالو لپاره ځانګړو جوړو شویو مرکزونو ته تللي دي.
آزادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مومنه هیله منیم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدې لپیل کو د نن په خبرونه په تیر خبرونو کې مو د دوستانو د حق پیغامونو په جواب کې چې امنیتی ستونزې یادې کړې وې، له مسؤل چارواکو سره خبرې کړې وې و بورچ په دې خبرونه کې دوستان تر ډیره په کومو مسایلو غږیږي. پیغامونه بو ورو تر هغه وروسته به بیا هم له تاسو سره.
السلام علیکم، زه اس یو ام دی خبرې کوم. نن سبا موږ له مطبوعاتو څخه د ښځو د حقوقو په ارتباط باندې ډېرې تودې خبرې اورو. آیا ښځې څرنګه حقوق غواړي؟ داسې حقوق غواړي چې د اسلام پایتخت کې په سعودي عربستان کې اسلامي او شرعي حجاب کې ښځو ته حقوق ورکړل شوی ده، او که آیا داسې حقوق غواړي چې هغه غربي حقوق دي لکه په ترکیه کې او په فرانسه کې چې هلته ښځې په دې دی جابې کې ژوند کوي د ادبی ما یو شوټ کې ګرځي. خدا موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، په افغاني ټولنه کې په دې نوې دیموکراسي کې په دې نوې خوځښت کې چې حکومت حرکت کړی ده او ټول سیستم د حکومت حرکت کړی ده چې ښځو لپاره د مال فکر باندې هم دومره په دې ټولنه کې دا حق بسته چې ښځې وزیر لري، والی لري، رئیس لري او همدارنګ ډاکټر لري، معلم لري، معینان لري، په خارجي ارتباطاتو کې و داخلي ارتباطاتو کې په ټولو کې ښځې شمولیت کوي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره درسره کوم. نه په استناد سرم والی په محکمه شهري محکمه کې، نه په ابلي محکمه کې، مثال په نورو ریاستو کې ټول رئیسان او مسؤلین چې دي هغه ټول تللي دي. دلته د خلکو کارونه مسلمانان ټول بند پاتې دي، هېچا کار نه کېږي. کله چې وخت امنیت و دوی د لیوه او اوس فعلاً هېڅوک نشته دلته چې د چا کار وکړي. زما دا غوښتنه ده چې ټول دي من پاکسي یا دي د دوی پر ځای د نور خلک ماري چې دوی باید دې وظیفه ته نور بیا رانشي، دا وظیفه د دوی ته نور خلاص. دا زما پیغام تاسو ته روپو چارواکو ورسوي. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد یونس جندړو دی ولسوالي د غزنی دی ولایت جندړو دی ولسوالي. زده رادیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زه د غزنی په عمومي مابس کې مدامې پنځم شپږم پیام دګدمې په ډېره مهرباني سره د ما پیام ته مقاماتو ورورسوي. چا څه مربوط کېږي لس نه فکر کېږي. زه دوسیانه لرمه بندې یم، قلمداد ښه وایم. وروره که چېرې ګناګار یم ما دې بوزي تحقیق دې راکې وکړي، او که نه یم دا ما په حق کې ظلم دی، د نورو افغانانو په حق کې ظلم دی. هېچ حد دلته په رسیدګي نه کېږي. زه غواړم چې د ما په حق کې وروره ما د سیاست د رسیدګي وسې د غزنی په عمومي مابت کې ځوان کوم. لس نه فکر کېږي قلمداد په مابت کې ومه دي کابل په توکید کې ومه اوس غزنی ته راوړی یم. غواړم چې تر چا پورې مې خبر ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزاد لوگ ولایت یازر دی ول سوالی پلیسم یا زادی را دو ټول کار کوم او ری دن ترې زما سلام الله او غو ورسیږي. کوم یازر دی ول سوالی دی لوگ دی ولایت بم ورسیږي چې دا او جمهور اشرف غنی صاحب نظم غدا الکی چې دی محلی پلیس دی ملی پلیس ته خاګان ټول په کابل باندې دي. کدل ته حیات راځي کومندان یې کڅو چې په دې باندې په شهر او شهر دلاره باندې دا اونګ کابل بانگ بنی سی ہے مشکل منتنس پکلو کرو چتان سی موږ مشنتا دا نو غواړو چې نور دا نه ته په کابل باندې په شوه د کلاس سره ته موږ راځي.
جوړه په خیر بس خوره دا ارزش لره مې چې په کارخانه کې دا کاروبار شته دا پایپونه جوړې دي په غوڼو خرڅي او موږ تن خوي په کلدار راکړې دي. د رئیس جمهور صاحب سمې دا ارزش لرون کوي چې دا خوره په غوڼو کې د خدای په امان. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سر ویلا د کندهار ولایت شو د کوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. از ما پیغام په مثال ورته چارواکو ته دا غوښتي چې دا د سربند تر سر څخه کوم پوسټه ده او دا غوښتل چې د نشټ وکړي چې دا پوسټ دا خپل ته خواخلي. زه که د خاطرې زال شو د کوټ په وړاندې د بیخي په ځاف کړی دی نه کې بارونه په خلاصي او لکه دا کې تقریبا او کې سپک خبري ورته کوي. دا له عسكر دي نه عسكر په څام په یوه دي نه عسكري کوي. دا ما دا پیغام نیو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکات.
او دې السلام علیکم. زه سلام یارم بس زړه دې چې خبري بیان نشته چې روزګان په دخروت مسوالې کې حضرت شو کې کا نتیو یو ورځ کې سره ساده او څه دې د لوس ویډیو پر کار کې او په ورکو مسوالې کې کنه په ورکو مسوالې کې د سټیټ شبکې په مخ باندې د زده اجر ترمنس د خصوصان چې د سټیټ د روزګان مخجرات او د کندهار مخجرات د افغانستان سره شریک دي. د خدمات شبکې د کې د خلک د یو ستون سره شریک دي. په تاسو د دوه لسوالي حال د خپل د افتخاري خبرات او د کوم مؤسسه د لکه د سټیټ د خجرات وزارت په کور.
السلام علیکم. زاد خالق هم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه. دا پاکستان کې کم شرطونه یشي دي او افغانان ته دا موږ د هیڅ وخت د منلو نه دي. دا مجران ته موږ دا هیله ده چې دا شرطونه هیڅ کله ورسره ونه مني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د افغانستان د چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې دغه سوداګر خواران چې میوه خراب شوي او په میلیونونو تاوان رسیدلی دی. وانیس به چارواکو څه زما دا غوښتنه ده چې د پاکستان د اسلام آباد ته سره دې ضرور خبرې وکړي او چې زر تر زره دې د دې خوارانو ستونزه هواره شي او د ازادۍ راډیو سره هم دا خواهش کړم چې زر تر زره دې دا مشکل راته شي. که چیرې ازادۍ راډیو زموږ دغه غوښتنه تر لویو چارواکو ورسوي موږ به د تل لپاره د ازادۍ راډیو سره یو. والسلام حافظ آقا محمد.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت بلالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسره په تماس کې مزه زړه لکوم. سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټول اوریدونکو ته. زمونږ دولت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ د دولت یو چې موږ د چپار بندر خلاص کړو. چپار بندر ځکه نه چې چپار بندر دې خلاص کړو موږ د ګوره ما قشانې څلور زره پنځه زره روپۍ باندې بوجې را لکې همدغه قشانې زورو بوجې چې وخت لیدل کوینې زه په ونی کاجګي ولا دا قشانې پاکستاني ولا دا قشانې چپار بندر سره دولت ممکن چې اردانی براشي او په بای باندې بس ارز سامان سوداګانی خوراکي چې په بای باندې ارزانه شي دا څنګه چې دا ما قشانې ولا سورز باندې ټول تر روان دي ښکته نه راوړي. موږ غواړو چې د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت سره کور وکړي او یو د توحد د تعهد ور سره وکړي او که دا شندیکارونه شنو ورسره د حالات په خرابېدو او قیمتي او ګراني خو تاسو خپل په تلګي چې ورسره باندې قیمتي او ګراني روانه ده او افغانان د تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي. که موافقه سره وکړم افغانان د تکلیف او د زحمت سره خلاص شي. والسلام الله دې وکړي زموږ پیغام نشي.
سلامونه اونې کې هلې آزادې راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله او د سیاه جامې هم په تنګ کې. زه عبدالقدوس کندوزه یم د هلمند ولایت د بولان د سیمې څخه. وروره دغه د ماجورو رئیس داسې یو چم شروع کړی دی هغه خلک چې د ناوی او نادالي او مرجې د سیمې ته راغلي په بولان په سیمه کې اړولې دي. زموږ په کلي کې په هر کور کې پنځه شپږ نفره پنځه شپږ کوره دي اړولې دي. پکښې په علاقنډوالو کې اړولې دي. نو دوی چې څاروي کوي هغه یا د کلابیسو خواته ولاړ شي یا د سرې پوسې خواته ځي یا د کندهار د ششکو خواته ځي. چې په کلابیس کې دا حکومت راغلی په دا لس کاله باندې اټک نه دی سوی دغه خلکو څاروي کېږي چې هغه ښه پولډر و ښه موټر لري د هغو څاروي کېږي هغو ته مرستې ورکول کېږي. هغه خلک چې بې وزله دي هغه دلته پراته دي لاس لاس کوره او پنځه پنځه کوره په یوه خونه کې په دوو خونو کې پراته دي. بولان منطقه هم امنیت ته چې خلک ورغلي دي ټلیفونونه مو ورته کړي دي چې تاسو راځئ دا زموږ په کلي کې داسې ماجر پراته دي داسې خلک دي راغلي دي. دوی هېڅ سر نه خلاصي بس هغه سړی چې یو ښه نازک موټر وشی درلود هغه ته ورکوه کېږي. یا تر والي صاحب پسې مو هم ټلیفونونه کړي دي هلته مو هم ځان ورسولی دی هېچا زموږ غږ نه دی اورېدلی. نو د ولسمشر او جرایې ریاست څخه دا هیله لرو چې یا دغه رئیس بدل کړي یا دغه خلکو ته پاملرنه وکړي. د خدای په امان.
دوستانو پیغامونه مو واوریدل یو څو روسی پیغامونه مو چې واوریدل هغه په دې ډول چې پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند یا دلته پستنیدنې په برخه کې ستونزې او یا هم مثلا افغان سوداګر چې هلته دي د هغوی د پانګې د انتقال او خوندیتوب په اړه او دې ته ورته نور مسایل په همدې اړه موږ په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د جنرال قونسل خاغلی عبدالله وحید پویان سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو. خاغلی پویان د مرکې په سر کې د افغان کډوالو د هغه پلاوی د لیدنې د نتایجو په اړه وایي کوم چې د چهارشنبه په ماښام په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره درلودل.
رئیس جمهور پرون مخام خپل حضور ته ومنلو او د لومړی په سر کې د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې ډاکټر صاحب عمر زخیلوال خبرې وکړې او همدغه سې بیا د مهاجرینو مشرانو په مختلفو برخو کې د تجارت ترانسپورت د مهاجرینو د ستونزو په هکله همدغه راز مختلفو برخو کې په ستونزو باندې خبرې وکړلې او په اخره کې جلالت ما رئیس جمهور خبرې وکړي چې هغه لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي ځان سره راوستي وو لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب د لوړو زده کړو وزیر صاحب د معارف وزیر د مهاجرینو یا کډوالو وزیر د مالی وزیر چې هغه ته هدایتونه ورکړل دي ماجنیو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړیږي دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي هغه مجرین چې کابل ته راځي نو دغسې په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل د تجارانو په حق لماندې هم هدایت ورکړ چې دوی د سرمایې د خوندي کولو په خاطر باندې چې دوی کله دا سرمایه انتقالوي او په هر برخه کې چې دوی خپله غواړي سرمایه ګذاري وکړي د دوی باید حمایت وشي د حکومت له خوا نه نو دغسې د ترانسپورټ په حق لماندې د افغانستان او پاکستان د ترانسپورټ د ستونزو باندې رڼا واچوله او وزیر صاحب ترانسپورټ ته هدایت ورکړ چې باید دغه مشکل د ترانسپورټ او ترانزیت د افغانستان د پاکستان سره دا باید حل شي او یو پلاوی باید سفر وکړي
جناب پویان صاحب ټاکل شوی و چې په دغه ناسته کې د هغه کسانو په اړه چې په خوا د دولت په مخالفت کې ول وس سولې ژوند ته مخه کړی هغه وړي چې سولې ژوند ته مخه کړی دی هغه د کورنۍ د راتک په اړه هم افغانستان ته په دې اړه هم خبري وشي په دې اړه خبري وشوي څه نتیجه لاس ته راغله
بله رئیس جمهور یو ځانګړی کمیشن د جوړولو هدایت ورک چې دا کمیشن جوړ شي او مخصوصا د سولې شورا ته هدایت ورک چې په دې حق لمندې دوی ناستې وکړي او دغه ستونزه حل کړي نو د رئیس جمهور هیله او ارزو دا و چې هر څوک چې افغانستان ته راځي او د افغانستان د حکومت سره د مخالفت نه لاس اخلي او مصالحانه جنگ به حکومت سره نه کوي د افغانستان قانون اساسي مني او د افغانستان پر بیرغ لاندې سولې ژوند غوړه کوي نو دا غوښته لپاره د راتګ سهولت شته افغانستان ته
بله په دې اړه هم خبري وشوي خاغله پویان چې دغه موده په څونه وخت وي څونه وخت کې به افغان کډوال افغانستان ته رسنیږي او آیا دغه امکانات شدیده هم پامدونه موده کې به دوی ته برابر شي کنه کډوال چې تر راشي څونه سره مخ کی به کرار کرار ورته امکانات ورکول کیږي
نه ان شاء الله چې ځینې چې لازم وي هغه خو باید عاجل تر سره شي لکه زموږ ورکولو د افغان کډوالو خو هلته تقریبا شپږ میاشتې وخت ورته ورکول شوی دی نو هغوی غواړي چې دا موده وغځوي امید لرم چې موږ داسې په څو پړاوونو کې کډوال راستانه کړو افغانستان ته
دوستانو مرکه مو واوریدله اوس بیا هم پیغامونه هغه پیغامونه چې تاسو سپټ کړی واورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه ویل دي
السلام علیکم جزاد اجازه وو کارکونان او تاسو ډیر سلامونه د لغمان ولایت ګمبیرینه یما دغه ارزو د ورور جان محترم جناب مشر احمد زای اشرف غنی ته خیداری پسات مخنیشی محترمه څنګه چې دی ننګرهار په ګرمۍ کې ماشومان او بچیان کړیږي او څه دغه چې ننګرهار برکولی کابل ته تاوي او دا چې ننګرهار خلکو نه دی آیا نه کیږي چې ننګرهار د کور ډوډۍ وری ته کابل کې پارکو ته هغه هغه ته دګی چې قاضی صاحب نو محترم صاحب دا ځکه ګرمۍ نه لري او ته برک ورکړيږي دلته ماشومان او هزار به چاله غړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ رحمت کابل زنگروام پکتیکا و شیدن قائم ما آزادی رادیو کار کوم کو ار یدم کو تا ټول ته سلامونه په وخت خوشحالی سره ورسیږي بعد سلام علیکم دا پیغام دوه ور نسل کوم خدا دې درې مرچل پیو بجداګ لا پلس کوي کلا دې بلکې اون بدل کې دی ورځ دی مز امکان ټول خراب ټول ورځ ماشمان دې درې مرچل پیری کې یو جان لیلا بل نازای ترولې ټوم پنځې په لاسکي اخی ټول د کیمرې وړاندې کو کانو اخیر په افغانستان کې خدای غم نه لمانو یو بل هغه چې کېږي چې خلک په نور کې واخی سلام پی کرام
السلام علیکم وروره موږ د نړۍ ته بلاند شې نس خبر کول زه حاج وزیر زموږ سیمه ګرد د تاسو خود سر ملي شو د خلک د تلور مشه ته خلک ته ورکړي دي موږ د وزارت څخه دا خواهش دي چې موږ دې وخت تاسو او د هلمند واجب ته خلک ورغلي دي کوم ته خلک ورغلي دي اې تاسو په دې د زګر خلکو کورونا فالونه ګرد د لټ کړي دي خلکو موږ د وزارت څخه دا خواهش لرو چې موږ د دې وخت تاسو د بلاند شې نس کې
خاص ما مرکه به کین په دغه خلکو دغه ودسری ملیشی دي دغه کارونه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم زادر از طول اوریدم کتنه که هلی السلامونه رحمت گل امیرین دو وردگل از سیدابات الاسر دی ونخیل ریکخا زد دی سیدابات الاسر دی مقام چخا شکایت کنم دی مولار دی ونخیل آشی تقریبا دوازر کورانه ای فونخی که زندگی کهی دری کالو رایش تی تره لیرا مشتا آم سره که را بند کرده دی خپل پسته پلچه او دیدی او موغز از فراته دی زمانات هم زمانات خواهی شد زمانات هم منحس زمانات بکوی دوی سپ تو وزیفه لری فدی غذای که هیلا کامه دی یو تسکیری فدی غول سالایی که جولوی دی 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 بارش میدان چون بارزو میدان تمال ده بتسکیری شو خود زمانات لار ده خوشی که او بلی پا دیغ منطقه که مرسکیلون رت بند کردی دی خلق هیچ رفت آمد نشی که ولی طول بچراغان پا پو بازار تکوزی گیدی سیده باد او برت ونخی تا پا پو رسی گی هیلا کامم چه داگه لار مخلاص که مرسکیلون بزرسه ها که خلاص چه سلام علیکم
بلا السلام علیکم زمانم وکیل احمدی ده جاره ده کندهار ولایت ده جاره ولسوالی ده نرکاره سمی خبر کوم زمان مشکل داره چه زمان ده تلپون ده شکه ده اتو بجو سبیه ده لس بجو کار نکی زمان مشکل ده مشکل حل چی بل سلام
درنه اوریدون کو پیغامونه مو واوریدل دا چې د خبرونه ورسته شي بي دي ناچار یو چلتا سره خدای پمنې وکړو تر دې زیات ساس پیغامونه نشو خبرولې خوشمنه کو چې په نورو خبرونو کې حتمان درته خبره کو پتلو تلو کې زړبیا یادونه کو هغه پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې واوریدل او یې په نورو خبرونو کې اوري د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو رسول لري
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سجار شمال تانا ما مشڑا دزانا قربان دے شما السلام السلام زمخل جانانا سجار شمال تانا ما مشڑا دزانا قربان دے شما السلام السلام دستر گو دی خوڑ لیم پزل باندی ویشت لیم دستر گو دی خوڑ لیم پزل باندی ویشت لیم بی اور دی سیز لیم پدی خپوید لیم آخر بشم دیوانا سجار شمل تانا ما مشڑا دزانا قربان دی شما السلام السلام زمخل جانانا سجار شمل تانا ما مشڑا دزانا قربان دی شما السلام السلام دخل پردو جدا شما رسوا نوم رسوا شما دخل کو دخندا شما گرزی گم پویرانا
السلام السلام زمخ کل جانانا زجار شما لسانا ما مشڑا نزانا قربان دے شما السلام السلام